د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې هرکلی و. 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې غړي کې تاسو بیلابل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دی. ونی ما مرکه هم درته په دې غړي کې خبرو. خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته خبرو کوو، د هر څه تور شو مجید بابر به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. گورنر خیبر پختونخوا وایي د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه به د قبایلو په خوښه وي. د افغانستان پروان ولایت کې ځانمرګي برید څلور کسان وژلي او 19 نور ژوبل کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د ترهګرۍ پر ضد کلک اتحادي ملګری دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تیر ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلي سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنې مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه وویل
دا سی به ایس خبر نہیں چکم کی مشورہ نہیں شو اکثریتی فیصلہ دا ٹول وی جس ہونا چکم اکثریتی فیصلہ لالا با چکم کم شون منور دا لا با وزیر اعظم صاحب تا ور کڑے شی بیا با وزیر اعظم صاحب تا سر را کئی تا سو پاندے سم مسلط کول والا خبر نشتا.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې په دې لړ کې د دینه مخکې د باجوړ، مومندو، رغزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي. د یادې سیمې د سیاسي او مدني ټولنې مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامیې لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې غړو سره د ملاقات اجازه ورنکړل شوه. نن د افغانستان په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه سلور کسان وجل شوی دی. د پروان ولایت امنیه قماندان محمد زمان ماموزی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا برید په سیاګر دولسوالۍ کې وشو چې 19 کسان پکې ژوبل شوي هم دي. دا په خبره د پیښې قرباني ولسی وګړي دي. تر اوسه پورې کوم وسوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړو شوو کمیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاري رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدای شي په سیاست کې د پلار جانشینه وګرځي. په دغو اسنادو کې راغلي چې د وزیر اعظم بچي په لندن کې جایداد لري چې د جنوبي امریکایي هیواد پاناما کې د یو قانوني خدماتو ورکولو کمنۍ په لاس اخیستل شوې. دغه د قانوني خدماتو ورکولو کمنۍ موسیک فونسکا د خفیه مالی ادارو او کمنیانو جوړولو له لارې خلکو ته خدمات ورکوي. خو تېره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر اطلاعات پرویز رشید د نواز شریف د کورنۍ لخوا په دې لړ کې هیڅ ډول غلطکاري رد کړې ده.
غیر قانونی کام ان بچوں نے نہیں کیا.
دی وای د وزیر اعظم بچو هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. دا غوی هر اساسه قانوني ده او په صحیح طریقه غټل شوی پیسو سره جوړه شوی او دغه اساسو پر مختک هم قانوني پیسو سره کیږي. د وزیر اعظم بچی دغه اساسو مالی هم ورکوي، نو ځکه دا یو غیر قانوني عمل نه دی. په دغه اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې پکې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم شامل دي. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان ویلي په 2015 کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت لخند او ځند سره مخ کړي. جنرال نیکلسن رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوړېدلې درنې مرګ جوړلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش لستونزو سره مخ کړي او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکایي جنرال ویلي یوازې د افغان امنیتي کونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي رودل شوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو له سیکرټري جنرال یانس سټولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. په دغه موقع اوباما وویل چې د او سټولتنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیڅ خارګوټي ته چې د داعش د سختدریدي ډلې په ولکه کې وننوتي دي. په سیمه کې یو شمیر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیڅ په شمالي سندو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د ویستو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې خارګوټي په زرګونو اوسیدونکي د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو تښتېدلي دي. راپورونه وایي پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې ښار یو شمیر ځایي کورنۍ نږدې کیمپونو ته منتقل کړې. په سلګونو نور ملکی خلک له خاره پلي وتلي دي خو امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې تر شلو زرو زیات ملکی خلک لا هم د جګړې په منځ کې ایسار پاتې دي. په امبار ولایت کې د هیت خارګوټی د داعش لپاره له ستراتیژیکي پلوه مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ښار په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د رصد په لاره پروت ښار دی. او وروسته خبر دا چې آرمینیا خبرداری ورکړی چې له اذربایجان څخه په جلا شوې سیمه نوګورنو قرباخ کې نوې شخړې یوې بشپړې جګړې ته د لارې هوارولو سره سره دغه سیمه په یو خپلواک ریاست هم منلی شي. بلخوا باکو له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې د خپلو درېو نورو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی او خبرداری ورکړی چې په لومړۍ کرښه کې به خپل عملیات پراخه کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو بای احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 119 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 143 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 400 زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 9 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ همکارانو درته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړې کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د افغانستان په پروان ولایت کې 14 شوه ده. د قبلي سیمو د اصلاحاتو حکومتي کمیټي د خیبر ایجنسی ځینی ملکانو سره په داسې حال کې غونډه کړې چې سیاسي ګوندونو خپل احتجاج کې یو ځل بیا وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د جنوبی وزیرستان ځینو استادانو وی مظاهره کې وغوښتل چې حکومت دی قبایلی سیمو کې د سکولونو یا ښوونځیو د بندولو پر ځای هلته خلک تعلیم ته وهڅي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو مسعود قبایلو د واپسۍ 14 مرحله کې 2000 کورنۍ ستنول کیږي.
په خیر کې چیک پوسټ باندې د تګ د پاره د کرایې پیسې 10000 د سیم په مت کې ملاویږي او د دینا علاوه 25000 بعد دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاویږي.
ځینې نور رپورټونه هم را سره دي د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس اوریدل شي. دا وخت موږ سره په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب سلام شي.
خیر اوسې تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشاله اوسې افغان صاحب. په پروان ولایت کې چې کومه 14 شوې ده که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار 10:30 بجې د دغه ولایت په سیاګد ولسوالۍ کې یوه انتحاري حمله شوې ده چې له امله یې نږدې درویشت ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي ده. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی نن ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکي پر موټر سایکل باندې سپور وو او تر اوسه پورې د انتحاري حملې هدف هم نه دی معلوم، خو په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړې چې له امله یې څلور ملکیان وژل شوي او همدارنګه 19 نور ټپیان دي. ویل چې په ټپیانو کې ټپیان ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه د دوی پلټنې روانې دي چې آیا د انتحار کوونکي هدف افغان امنیتي ځواکونه او که ملکیان.
سمه ډېر مننه افغان صاحب، ډېره مهرباني. اوریدونکو په دې اړه چې نوي معلومات راځي هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لکه څنګه چې تاسو په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان واورېده چې د افغانستان په پروان ولایت کې په یوه چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 19 زخمیان دي. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او دا یو ځانمرګ برید و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو پرون د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د ځینو ملکانو سره غونډه وکړه. دا کمیټې په بیلابیلو ایجنسیو ګرځي او هلته د قبلي سیمو د آئینی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه خلکو سره سلا مشورې کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلو کې د اوسني نظام د ساتلو غوښتنه وکړه، خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سی آر تور قانون وباله او خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو خپله پخوانۍ غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړله. فرهاد شینوارې په دې اړه نور حال درته وایي.
د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګهحال کې په وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه یې ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نه کړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وډمبۍ ناسته کې قومي مشرانو د قبایلي نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ، خو بیا ځنې ولسی وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سی آر مخالفت وکړ. دینه پس خبریالانو سره یو جدا ناسته وشوه او په دې موقع د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل،
نو ان شاء الله د فیصلې تاسو په مشوره باندې بکی دا بالکل د واضح تور باندې ټول ته ویلي چې دا سه به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی. اکثریتي فیصله د ټولو ځونه چې کوم اکثریتي فیصله رااله به چې کوم کوم شونه موږ ورته به وزیر اعظم
په دې موقعه موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړ
چې تر کومه پورې آئی ڈی پیز بحال شوی نوی امن نوی راغلی له نقصان ازاله نوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه. بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دل غواړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
خو بیا د جرګهحال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند او دیدار عبدالواحد د پریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تګ لیاره نشته دی. بنیادی انساني حقوق د دغو خلکو نشته، دغو له انسان په سترګه نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت له رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
یاد دی وی چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټې دین وړاندې هم د باجوړ مومند شمالي وزیرستان کورمې او ورغزو دورې کړې دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړې دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځینې غړي وکیلان او زده کوونکي غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړای شي. خو بیا ځنی قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلی نظام او د اف سی آر دفاع کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، پرون خبر ایجنسی ته د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د دورې په وخت د سیاسي ګوندونو هغه غړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کوي. له همدې کبله دوی احتجاج وکړو. دغلته ورغلي د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې به تر سلا مشورې وروسته بدلون راځي، خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د کمیټې یوازې د حکومت تنخواهداره ملکانو نظرونه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي. د دوی خبرې به واورو.
شاہ حسین شینواری منوم دے دا عوامی نسل پارٹی دا خیبری جنسی صدر یما. سمرا سیاسی ورکر سی اغه یا دا حل نرا پورتا کړه او بهر یرا ویس تو چې دا د ستاسو د پاره دا پروگرام نشته دی. تاسو له مونږ په اخر کې مکار کو، مونږ ټولې په دې خبره باندې تقسیم کړو، مونږ مشترکه موقف دا دی چې ګو اف سی آر، ګو اف سی آر د مکمل تور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاور دا د خیبر پختونخوا حصہ وګرځول شي.
زما نو مسد افریده او قومي وطن پارٹی سره مې تعلق ته مونږ سره رویه چې دا د ایڈمنسٹریشن دا بالکل غلط وا. مونږ د دې شدید مزاحمت کوو، مونږه بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه.
زمونږ نوم تاج محل افریده، د فاټا لیر فورم وایس پرزیدنت نه کټاله پنجاب له کمیټه را درمي دا نه وایي چې پښتانه یو ځای شي.
زمونږ نوم حسین افریده دی. نن مونږ دلته د فاټا ریفارمز کمیټه میټینګ ته راغوښتي شو، په سرکاري توګه راغوښتي شو. کمیټه سره خبرو کول دا نه پریښودل ته خصدارو راته پوره یو هغه درول او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی. او مونږ دلته نه په زور باندې د ککولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو، ټوپکونه را باندې ونیول او بالکل د نن نه پریږدي. ګیټونه را بند کړي دي، د نن نه دوی خپل د زاړه مشران کېنولي دي، هغه سره خبرې کوي، هغه رائے اخلي. زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي. مونږ ته دا قبیله قبول نه دي. مونږ پر زور مزاحمت کوو، مونږ احتجاجن د دوی نه واک اوټ کوو.
زما سید کبیر نوم دی او د جمعیت علماء اسلام رهنما يم. نو ډېر د افسوس مقام دی چې نن مونږ ټول سیاسی لیڈران او مشران د خیبر جنسی او د فاټی مشران د سیاسی قیادت ټول موجود دي او هغه ته دنه د تک اجازه نه ملاويږي. نو په دې باندې مونږ ډېر د غم او د غصې اظهار کوو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا، 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږل مشال ریډیو اوري. پرون د دوشنبه یا ګل پروز د جنوبی وزیرستان ځینو استادانو په ډیر اسماعیل خان کې د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمو کې د سکولونه په دې نامه نه بندي چې هلته زده کوونکي کم دي. دوی وویل حکومت دا اعلان او پالیسی سم نه ده او په کار ده چې په قبایلی سیمو کې خلک تعلیم ته وهڅول شي ترڅو د سکولونو بندولو ته ضرورت پیدا نشي. سیلاب مسعودی په اړه رپورټ لري.
د دریم په 13 ورځې د شلي وزیرستان وانه نیمه قبایلی سیمو درزنده او جنډوله استادانو په ډیر اسماعیل خان کې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موخه د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسی په سختو ټکو کې وغندله ورټله. دغه استادانو زیاته کړه چې د دغه پالیسۍ په وجه به قبایلیون بې روزګاره، په زرګونه طالب علمون دے تعلیم نہ بے برخے پاتے شی پدا موکے زنے استازان مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگے دل
خان جی نے خبر
مولانا جمال الدین مسعود خبر کا
مخالفت تعلیمی معیار پابندی حمایت اور خاتمہ نکارے خاتمہ زبردست مخالفت ہاں کرائی جائے اور دادے دے پر امانی ہن ہاں دے چلوں نے سارا ہی اور دے دے سکنا امیز ہاں مخالفت کری
دغو استادانو غورا وکڑا چکا دے دو جغ حکومتی یا دفاٹا سیکرٹریٹ چارواکو ونا اور دا دوی با بیا پا غٹ احتجاج لاس پوری کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا نه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اردن کو تاسے زمغل مشال ریڈیو سے خبر دا نیما قبائلی سیمی ایف آر بنو سین تنگی اسیدون کی کڈوال وای چې تر اوسه پر حکومت دوی د جګړې یا پوزی عملیاتو متاثرین نه دی بللی د دوی په خبره له همدې قبل اور سره مرستې هم نه کیږي دا خلک د بنو په سین تنگی او په شمالي وزیرستان دواړو کې جیدادونه لري دوی له حکومت غواړي چې په بیکور خلکو کې وشمرل شي او د بیا بحالۍ لپاره د سره مرستې وشي عمر دراز په دې حق له رپورت راوړي
نیم قبایلی سیمه فربنو سین تنگ او سیدون کی وای کلا نه چې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوی او خلک یې بیکور شوی نو دوی هم د غلطانه د عملیاتو په وجه بیکور کړي چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې خپلو سیمو نه بهر ژوند کوي خو د دوی په وینا لا هم دوی نه کډوال منل شوی او نه هم ورسره هیڅ مرستې شوی دغه خلک چې فربنو کې سین تنگا او شمالی وزیرستان کې په شوال کې آبادی د دوی په وینا خپلو سیمو ته هم نستانوي د فربنو سین تنگې یو مشر خیال محمد وای د خپلو سیمو نه بیکوره شوی خو ورسره هیڅ مرستې نه کیږي
خبر افغانستان داس پر بادال سولی گرگ تمبیا دونی اربارا ساول گاڑی کے
د سیمې یو بل اوسیدون کې عجب خان په دې اړه وایي
کمالې خو نه مراستر ته ملاو شوې دي او دا دوام کول چړاو دی چې کومه خبره دوی د وینا ور کوي پورتا نه دلی او جنې خیل ته سربادای خدا کړی هغه مار شاه ځن نه لګول دي چې اس مراستر نه ته ملاو شي جرګه هم دا دوا کول سره تیر دي مرچم دخله کړی و خو بیا واپس روغله
میر محمد وای شمالی وزیرستان شوال کې هم عملیات روان دي او فربنو سین تانګ نه هم بیکوره کړی خو څوک هم تپوس نکړي
تر تا شاول نار ورډ کړی دا صدر ملداش پر بازار کړی دل په باندې کې پالکا کې سن څنګه تم نه پرې دي او په تم دا خاصه ته خلوص هم کو ټکټرون چلای په باندې کبیل نه شو خپل دا کول اساس شي چې دا تکلیف دا واسه تام یون کې یو معنا دا نه میا چې ولا ګر الله سر کې اون ډاکټر اس نو سی معنا دا غاسه پرپل کې دی پالا کې چې زاله یو غون ولا تیر چې ویری دا خپل انو سی اې سم دات نه دا شرا پوسم لار ورونی په یو
کلامو چه پده اڑا دای فاربنو نیم قبائلی سیمه مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق خان نو پختل نو دوی و ویل
دیگه من خپل کوشنو جاری کړی دی چې دې تمغه ورکو پکې کنه ډیسپلیس پرسنز دا خو د اکارډینګ ټو ګورنمنت پالیسی وته ورکو چې ګورنمنت پالیسی صحیح ډیسپلیس پرسنز باره کی نو هغه به کیږي دا غنه خو ورنه باو یا کم دغه نشي کېده ٹھیک ده خپل کوشنو موږ شروع کړو واقعا دا تور باندې چې دیتا فیسیلیټیز ملو چې کم دی کوم کول وړي حالات شکرې کلیرنس نه ملو شوی کنه نو هغه پر پولیس درش ویل خو ان شاء الله امید لرو چې وبشي ضرب کیږي
دا یادونه دا چې فاربنو دغه خلک شمالي وزیرستان شوال او نیم قبایلی سیما سین تانگا کې جایداد لري او آباد شوی سمو دا وړاندې شمالي وزیرستان انتظامی ویلی ول چې شوال کې لا عملیات نه دی پیل شوی او کلا چې د غلطا د عملیاتونه خلک به کور شي نو دوی ته به هم رستې شروع شي چې د روان کال فروری میاشتې نه په شوال کې بقاعده عملیات پیل شول او خلک د سیمې نه کډه شول خو یاد خلک یلمن دي چې لا هم د دوی مشکلاتو ته پاملرنه نشته. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1978 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم د جنوبی وزیرستان د کډوالو په اړه تاسو ته یو مرکه دروو. د جنوبی وزیرستان د رجسټرډ مسعود قبایلو کډوالو د واپسې درېمه مرحله پیل شوې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې خواوشه وزره کورنۍ په دې مرحله کې خپل سیمو ته سول کیږي. دغه په خبره په خیرګي چیک پوسټ په تلونکو کډوالو ته زینو سامانونه او نقد پیسو ورکولو بندوبست شوی دی. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې ده. په سر کې ترې د بیکور شو خلکو د واپسې د دې مرحله په اړه نور تفصیل غوښته.
کما د واپسی مرحله دو د دیارلسمه مرحله دو د جنوبی وزیرستان مسعود کډوالو دنا مخشه دولس مرحله تر شوی دی اندراج شروع دی په پی کمپاوند شه دا د سلیرويشتم تاریخ نه شروع شوی دی. اندراج نن اخرینه ورځ دو کا ضرورت و کدی شي دغه شه بیا یو څوش په مزید ها خلک ته موقع ملاو شي.
دغه مرحله د پاره تر اوسه پر سومره کورونو اندراج کړای دی.
تر اوسه پر وزرا خندانونو اندراج کړای دی د واپسی د پاره دا په وزر نه چې د پاسه خندانونه اندراج وشي نو دا خندانونه به انشاء الله واپس لګو.
دا کورنۍ به کله د کوم ځای نه روانېږي؟ آیا داسې سیمې کلی او کورونه هشته دی چې کومو ته قبایلون په دغه مرحله کښې په اول ځل ورلېږدول شي؟
دا کډوال چې کوم دي دا به انشاء الله د خیرګي چې کوم زمونږ د اف آر او د ډیسټرک ټانک منځ دی خیرګي چیک پوسټ د دې ځینه به د 11 تاریخ نه انشاء الله دا کډوال خپل خپل علاقې ته روانېږي. اوس پورې چې کم زمونږ د جنوبی وزیرستان مسعود ایریا درې تحصیلونو ته خلق تلای وو په دې کې نوې علاقې چې دا دې ځلی کم خلک ورته واپس کیږي په دې کې لدا تحصیل مکین تحصیل هم پکې شامل دی. دا بالکل نوې علاقې دی او دې ته په اول ځل باندې د کډوالو واپسي به کیږي.
د واپس تک په وخت باندې د قبایلانو سره کومې شګړې کیږي؟
دا کډوال چې کله ځي نو دې ته په خیرګي چیک پوسټ باندې د ترانسپورټ یعنی د تګ د پاره د کرایې پیسې 10,000 د سیم په مت کې ملاویږي او د دې نه علاوه 25,000 به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاویږي. هغې نه علاوه چې دوی کله واپس لاړ شي نو هلته به دوی ته غیر خوراکي شیونه تامبو ټول کیټ ورته به 6 ګمټه دا به هم په واپسي کې ملاویږي. چې کم رجسٹر خاندانونه دي هغه تباش پګ میاشته راشن هم په واپس ایریا کې التا ملاویږي.
پسیما کشے دے کڑکے جنو اللہ تو پوجا یوش میر قبائلیون مزور شوی دی آیا دا مزورون باہا پا نظر کے ساتل شی
دا اول زل دائی چھے مونگ پا کیم کے دا پروگرام شروع کڑائی دائی چھے کم مزور خلق دائی آغے تبا انشاءاللہ اغے چھے کم ضروریاتی لکا مثال کے طور پر ویل چیئر دا با مونگ پا کیم کے ورطا یخوی او چھے کم مزور خلق دائی آغے تبا پا کیم کے دا شوینا ملاوی گی چھے دا زان سر اخپل اخپل علاقے تا واپاس یوسی
دا مشال ریڈیو دا اردن کو تاسو مشال ریڈیو اور د خبرونې نیمې کې دولسنی می بجې دی راځي ل مجید بابر د خبرونو لنډیز وره
د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوخه کیږي. تیر ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه دا خبره کړې. نن د افغانستان په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د پروان ولایت د امنیه قوماندان محمد زمان ماموزی نند مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا برید په سیاګر دولت فلای کې وشو چې نولس کسان پکې ژوبل شوي هم دي. دغه په خبره د پیښه قربانیان ټول ولسی وګړي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاناما اسناد افشا کېدونه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شوو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د سره ډول غلط کاری رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومون راغلي دي. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي کمانډان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت لخند او ځن سره مخ کړي. جنرال نیکلسن رایټرز خبرې ایجنس ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوړېدلې درنې مرګ جوړلې. د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش لستوندو سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادي دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو د سیکرټري جنرال ینس سټولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. پوځي قمانداران وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هېواد په لویدیځ کې د هیت خارګوټي ته تللي داعش ته سخت دریځ ډلې په ولکه کې ورننوتې دي.
اوریدونکو مجید بابر تاسو د خبرونو لنډیز ووایي. تاسو مشال ریډیو ورې اوس به زموږ همکار رابی اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وایي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې ورځې راسي روان بارانونو کومه تباهي کړې. دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري. ادارې ساتوي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره څه کې دي شول پاغې کې اعلی چارواکي وفاقي وزیران سېنټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوبه بندي جوړولو کې پاتې راغلي دي. که دوی څه اقدامات چت کړي وي نو نن به ولس مشکلاتو او تباهي ښکار نه وي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې بارانونو سیلابونو د تودو غورځېدو د پولونو او د لوی سړکونو بربادۍ د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي. ادارې په وینا المیه داده چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته. ټولې هلې سلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي. ادارې وایي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانې د تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي. سمندر کراچۍ په شمول سند بلوچستان کې ځمکه نیولې ټیوبویلونه د ځمکې لاندې د خوږو اوبو ذخیرې په ختمېدو دي. قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او سیلابونو له وجې ختمیږي. ادارې اخیر کې لیکي د دې هر څه مخنیوي لپاره منصوبه بندي به کله کیږي. د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیرې کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی. کینې وخت په تیر وي او دوی به هیڅ نشي کولی. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي یقینا د قدرتي افتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده. خو خیبر پختونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک کې بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانې څه حالاتو له وجې دي او څه زموږ له وجې. ادارې وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي لپاره څه تیاری په نظر نه راځي. ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي، خو که منصوبه بندي شوې وي نو مخنیوی یې کیدی شو. ادارې لیکي د بارانونو له وجې زیاتره غریب ولس متاثره شوی دی، باید چې د دې کومک وکړی شي او د چا کورونه چې متاثره شوي دي هغې ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د سزنډه معاوضه دې ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخیستونکي د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړی دی. ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د امن امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخیستي بلکې د صوبې معیشت یې هم متاثره شوی دی. دا شان په سړکونو د جرمونو شرح کې هم اضافه شوې ده او په داسې حال کې د کلنګ اخیستونکي ټلیفونونه د بې اطمینانۍ وجه جوړیږي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې صوبه او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړه کړي چې ولس د امنیت احساس وي او سرمایه کار په اطمینان خپله پیسه ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رارسېدلی دی. کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي د پاکستان حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره لا نور ډېر کار وکړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې افغان میرمنو ته په مخ کې پرتو مشکلاتو باندې لیکنه کړې او د هغوی د حقونو په خوندی ساتنه یې زور راوړی دی. په لیکنه کې راغلی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزوره دی او کوم چې شته دی هغه هم نه عملي کیږي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد درته وایي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یوه بمی چاودنه کې تر اویو پورې کسان وژل شول. د دغه حملې ذمهواري منونکي ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړه کې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وایي دوی په دغه هیواد کې د جرنلستانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوه کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړې دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وایي په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو، جنایتکارو، جنګسالارانو، پوځ او استخباراتي ادارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور په خوشوا هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهره چانو په خبریالانو گزارونه وکړل او د یو نیجی ټلویزیون گاډی ته هم اور واچو. د دغه مظاهره چانو وینا وا چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي میډیا دې د دوی د خوخي رپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتي چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په لسمه نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهره چانو یو جنۍ پر خوندا ملکزاده پردي وجله چې یو ځای امام په هغه د قران پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغه پیښې یو کال پوره شو دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغه په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې وکوي. فارن پالیسي لیکي د فرخوندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغه له کورنۍ سره زیاتې دي بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډېر کمزورې دي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډېر سخت راوړي تیر هر څه ته
یو څوک له مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو خبريږي تاسو کول شي لاغزه هم واره د جرمنی وی ورسپړنې او د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم وی ادارې هغه اسناد خبره کړې دي چې پکې خودل شوی چې د نړۍ زینی سیاستوال او تجاران په خپل هیوادونو کې لټکسونو څخه د بچکیدو لپاره په زینو نورو ملکونو کې کمپنۍ لري په دې کې د پاکستان د پیپلز ګوند د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو ترڅنګ زینو نورو سیاستوالو او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم اخیستل شوی دي د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید تیر ورځ په یو پریس کانفرنس کې پر وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچکیدو تورونه رد کړی دي پامیر سایل په دې اړه تاسو رپورټ لري
د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا کاغذونه په پاناما کې د موساک فونسیکا په نوم له یوې قانوني ادارې پټ کړي او بیا یې یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته سپارلې دي د جرمنۍ ورځپاڼې دا کاغذونه د تحقیقاتي خبر ریالې نړیوال ادارې آی سی آی جی ته ورکړې دي آی سی آی جی بیا په اته اویا هیوادونو کې لسلو څخه زیاتو رسنیزو ادارو سره یو ځای کار کړی او بل اخره د اپریل پر دریمه نیټه دا کاغذونه خپاره کړل کاغذونه یې اسناد ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره په اداري فساد د ګټل شویو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي دا کاغذونه ښیي چې په څه ډول د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو او مشرانو لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده نږدې ملګري د آیسلینډ وزیر اعظم د سعودي عرب پاچا د متحده عرب اماراتو د ابوظبي امیر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ پټې کاروباري سوداګانې کړې دي له ټیکسونو او مالیو یې ځان ژغورلی دی او خپلې پیسې یې داسې ځایونو ته انتقال کړي دي چې هلته مالیې یا ټیکسونه ورنکړي د موساک فونسیکا په نوم د قانوني چارو اداره وای له شاوخوا څلور لسیزو راهیسې فعالیتونه کړي او یو ځل هم جزایی یا سزا شوې نه ده دا اداره وای هیڅ ناقانونه کاری نه دی کړی او دا چې هر وخت چې چارواکو ورڅخه معلومات غوښتي دوی ورکړي په برتانیا کې د ټیکسونو غلا کولو مخنیوي او په نورو هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړولو چارو پوه او لیکوال جان کریستنسن مشال راډیو ته وویل د پاناما کاغذونو په نوم د دې رازونو افشا کېدل هسې معنا لري لکه څو کاله مخکې چې د امریکا استخباراتو یوې ادارې کارکوونکي ایډورډ سنوډن رازونه افشا کړي ول دی وایي زما په نظر د پاناما کاغذونو په ډاګه کېدل زموږ د عصر له تر ټولو لویو افشا شویو رازونو څخه یو مثال دی دا په ټاپو یا جزیره کې له نړیوالې قانوني ادارې څخه د کاغذونو پټېدو او په ډاګه کېدو لومړی تر ټولو لویه پیښه ده دا ډېره حیرانوونکې پیښه ده په میلیونونو کاغذونه په ډاګه کړل شول او لا هم ښکاره کیږي په افشا شویو پټو معلوماتو کې یوازې سیاستوالان نه دي شامل بلکې د ګرد نړۍ کاروباریان او نور دولتمند خلک پکې شامل دي زما په نظر د دې رازونو افشا کېدو سطحه یا کچ د ایډورډ سنوډن له افشا شویو رازونو سره پرتله کولی شو ځکه چې دا د نړۍ د پیژندل شویو خلکو د هغې درغلۍ ښکارندوی کوي چې تر لسیزو روانه وه پوښتنه دا ده چې د نړۍ پیژندل شوي او شتمن خلک په څه ډول کولی شي چې له مالیو یا ټیکسونو ځان وژغوري او یا له خپل هیواده بهر کاروبارونه جوړ کړي او هیڅ کس ترې خبر نه وي بی بی سي وپاڼه وایي له ټیکسونو د ځان ژغورلو څو طریقې دي په دې کې یوه د شیل کمپنۍ یا پټ شرکت جوړولو ده د دې طریقه داسې وي چې یو شتمن کس د بل کس یا د نورو کسانو په نوم په یوه داسې هیواد کې شرکت جوړوي چې هلته دا ډول کاروبار ناقانونه نه وي په نړۍ کې اکثر هیوادونه چې ټاپو وزمه دي یا جزیرې دي هلته دا کار کیږي لکه قبرص مالټا او یا هم پاناما په دې هیوادونو کې اکثر قانوني ادارې لکه موساک فونسیکا د شتمنو او پیژندل شویو خلکو د شناخت پټولو لپاره کاغذونه جوړوي او شرکتونو یا مالی مرکزونو ته یو پوښ جوړوي په بل معنا د دې خلکو اصلي هویت یا شناخت پټوي جان کریستنسن وایي د ګرد نړۍ په هیوادونو کې له ټیکسونو ځان ژغورل ناقانونه کار دی دی وایي په هر ډول حالت کې له مالیو ځان ژغورل ناقانونه کار دی که داسې معاملې عدالت ته ورشي نو ناقانونه ثباتېږي زما په نظر خلک پوهیږي چې کله څوک په نورو هیوادونو یا جزیرو لکه په پاناما کې ادارې یا کمپنۍ جوړوي نو هغوی پوه شي چې یو ناقانونه یا کرپټ یا درغله کار روان دی نو پټې کمپنۍ یا په جزیرو کې مالی مرکزونه هم ناقانونه وي او که څنګه کریستنسن وایي د خفګان خبره دا ده چې دا شرکتونه چې په کومو هیوادونو کې جوړ وي یا یې د جوړولو اجازه وي هغه ناقانونه نه وي
دی وایي د خپګان خبره دا ده چې په جزیرو کې جوړ شوي شرکتونه قانوني وي. اصلي مسأله دا ده چې د پاناما په څیر هیوادونه د شرکتونو یا کمپنیو د اصلي مالکانو پیژندګلوۍ غوښتنه نه کوي. نو د موساک فونسیکا په څیر قانوني ادارې یا کمپنۍ بیا د کاروبار برخوالو یا د هغوی نومونه رجسټروي. دا هغه خلک دي چې یوازې نومونه یې کارول کېږي او د اصلي مالک نوم یا شناخت پټ وي. دا په جزیرو کې د جوړو شویو کمپنیو تر ټولو حیرانوونکې برخه ده چې هغوی د اصلي مالکانو نومونه نه په ډاګه کوي.
د پاناما په کاغذونو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز، د زوی حسن نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر په نوم هم لوی شرکتونه ښودل شوي دي. د ټیکسونو او کاروبارونو چارو پوه جان کریستنسن وایي د دې کاغذونو او اسنادو له افشا کېدو سره ښایي په هیوادونو کې ولسونه پر سیاستوالانو او حکومتونو فشار راوړي چې د دې ډول کارونو مخنیوی وکړي. د ده په خبره اوس وخت راغلی دی چې د نړۍ په کچه یو داسې تړون لاسلیک شي چې د دې پټو او ناقانونه کاروبارونو مخه ونیسي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخون.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا او نیزا تنزیه خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو خبرې په مختلفو مسایلو باندې ټوکی ټکال کیږي تنس پکېږي. دا تاسو په 13 غړې کې له مشال ریډیو څخه اوریدل کې دا خبرونه او نور هم دغه خبرونه د مشال ریډیو نیز خبرونه تاسو بیا اوریدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. ته دا ټول خبرونه شته دي تاسو کولای شئ چې له هغه ځایه واوري او د ځان د پاره ډاونلوډ هم کړئ. بیرته ریپورټونو ته ورګرځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د بې وزلۍ کچه لوړه شوې ده او د ثبات لپاره باید د غربت کچه راټیټه شي. خغلی غنی نن بخنه غړم پرون له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د غړې همغږي او څارنې بورډ په غونډه کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لوی عمل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاری وبلله. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا د افغانستان اقتصادي حالت کړکیچن بلل او سپارښتنه یې کړې ده چې افغان حکومت باید خپلې ذمہوارې په سمه توګه ترسره کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي بې وزلي له ناامني سره مستقیم تړاو لري او د لمنځوړلو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه له 6% څخه 9% ته لوړه شوې ده.
In 2013
دایوی بیوسلی زیاته شوه ده ل 2013 څخه تر 2014 کال پورې بیوسلی ل 6% څخه 9% تلوړه شوه ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی وی لوی امنیتي قوی سربیره اقتصادي قوه هم و. د دغه ځواکونو وتو د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره ضروری ده چې د بیوسلی اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل دی چې په خپله ولسمشر په افغانستان کې د بې وسلۍ د زیاتېدو خبره کوي خو وایي د بروکسل او وارسا په راتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه مفصلې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې د اداري فساد خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. دوی وایي افغان حکومت یو شمیر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف ښه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیايي هغه چارو مالي تمویل وکړي چې خلکو ته نتیجه ملموسه وي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، لیوی خوا به خپل مؤثریت تر اغیز لاندې راوستی وي او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب په برخه کې هم بې اغیزې نه وي. د بېوصلۍ له امله خلک هم په تنګ شوي او همدې بېوصلۍ اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. روسیو سرویګانو خودلی چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي او د خپل راتلونکي په اړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د ناراضیتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین لژوند سره نشته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی د سولې پر لور ونیزه خبرونه کې تاسې کولای شئ چې په هغه مسایلو باندې د مختلفو خلکو خبرې واوري چې څنګه د شخړو حل د خبرو د لارې راوتلی شي. مثلا ستاسو په کورونو کې په کلو کې چې کومې جګړې دي هغه بغیر د ټوپک څنګه حل کېدای شي؟ که دا خپرونه تاسو د دې تصویرونه ویډیوګانې او لیکلې بڼه باندې هم تاسو دا لیدل غواړئ او لوستل غواړئ نو مشال ریډیو ډاټ کام کې دا شته دی. تاسو ورشئ، هغلته ملګرو سره هم شریکولی شئ او همداراز ځینې خوندور انځورونه یا تصویرونه هم هلته شته دی او تاسو هغه هم کتلی شئ. رپورټونو ته راګرځو. په مومندو کې د زیارت سیمې د سنگ مرمر له غره څخه دغه کاڼي ویستونکي وایي د حکومت د کاغذي کاروایۍ له وجې یو کال وشو دغلته کارونه بند دي. حکومت له دې خلکو غوښتنه کړې وه چې د سنگ مرمر غر دی دوی سره ټیکه کی. اوس ورته حکومت وایي چې د خواوشا لارو امنیت هم باید وساتي. د دې سیمې خلک وایي د امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی او د ځایي خلکو دومره وس نشته دی چې امنیت وساتي. د دوی په خبره د کار د ځنډ له وجې نږدې 20,000 کسان بیکاره شوي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد وجن سید د زیارت غر لتیر یو نیم کال راهسه د حکومت او د ځینې قامی لانجو لوجه بند دی. حکومت وای چې ولس باید دغه غرونه لیز یا د حکومت سره ټیکه کړي نو کولای شي چې ګینې کاڼې ترې وباسي او ګټه یې شروع شي. ولی ولس وای چې هغوی غرونه لیز کوي خو اول دې غرونه آزاد کړي. د دغه سیمې اوسیدونکي او د سنگ مرمرو کاروباري زرخان صاپې وای زرخان صاحب پوینه حکومت ځنی اسانتیاوی خو پیدا کړی خو کغورنه آزاد کړل نو به هر کاروباری کولای شي چې ګنې حکومت ته د لیز پیسې په اسانه جمع کړي.
مخکې چې کوم اسانتیاوی د قبایل خپل ملکیتونه اوس ګورنمنت د پالیسی د زیره د لیزونه دغه کړي خو ډېر غرونه بیم باندې او کوم قبایل چې دي د خلک بیروزګار دي
د سبحان خور ماربل اسوسییشن جنرل سیکرټری احسان الله مومند وای چې په سیمه کې درې نیم سوه کارخانې دي چې هم د زیارت په غر روانې دي. دا سات ولاړې دي او کاروبارونه بیخي خراب شوي.
جو ہاتھ دوانے سے گلوں میں آگا چالو میں پہلے
او دی وای چې د یاد کاروبار سره د تړلې شوی شمیر لږ زیات 40,000 دی. څوک مزدوران دي، څوک د ګاډو والا دي، او څوک د کارخانو والا. نو که غرونه آزاد شي ممکنه ده دغه خلک بیا پر روزګار شي. د بره محمد ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن خلیل ته مې دغه خلکو ستونزې وړاندې کړې. نو هغه وویل چې د غرونو د پرانستې سره د پیسې جمع کولو څه تعلق نشته دی. بیا نو که غرونه بند دي نو په څه خبره
دي؟ ته مونږ صرف یو شرط کړی، صرف یو هغه دا دی چې لارې خپلې لارې حفاظت، مطلب قانوني طور دي د پکار خپلې لارې حفاظت کړي. نور څه هیڅ شرط نشته، نه د پیسو شرط نه ټیکس، صرف دومره مته یو شرط چې چېرې خپلې لارې حفاظت کوي. او مونږ سره قومي اګریمنټ کړي چېرې مونږ به د خپلې لارې حفاظت کړو.
او دی وای چې کله هم حکومت ته دا باور ورکړی شو چې ګنې د زیارت غر او د هغې نه د وتلو لارو حفاظت یقیني کړی شوی دی، هم په هغه وخت به ولس ته د کاڼو د ویستلو اجازت ورکولی شي.
مشال ریڈیو اور محمد خمو د زیارت سیمی د سنگ مرمر د غر څخه د کانو وستون کو د خبرې او گلی وار دی چې حکومت ورته وای چې لار د لارو امنیت ساتي، کنه نو په دغه غرونو باندې کار نشي شروع کېدلی. دا خلکوی چې د حکومت دغه فیصله له وجې خوشا 40,000 کسان بیکار شوی دي. تاسو په دې اړه دغه رپورت اورئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، چې څر دا ورته څنګه ښکارې دوی.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو تدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا جان سره په خواره ځای خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او په مشالونه خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک په اړه ډیر څه اوریدل شي. پښتنو مشهور مشر باچا خان د دې تحریک بنسټ ایښودونکی وو او هم د تحریک جوړ کړی وو. نو په دې اړه که نور ډیر څه اوریدل غواړئ نو د مشالونو خبرونې اوریدل مه هیروئ. اوس د دې ګړې په اخره کې تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې د دغه هواد مذهبي سیاسي ګوندونه لوی ونډه لري. په دغه کې د بریلوي مسلک سره تعلق لرونکي مذهبي سیاسي ګوندونه هغه وو چې د تشدد لارې غندله، خو اوس دغه ډلې هم د خپلې مذهبي جنډې لپاره د تشدد لار خپله کړې ده. مجید بابر د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې لیکوال حسن عسکری په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو د سیاست د سرخط لاندې په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په وروستۍ هفته کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو لکه راولپنډی، اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې مختلفو هغو مذهبي ګوندونو چې د بریلوي مسلک سره تعلق لري لخوا د لاریونونو او احتجاجي مظاهرو نه پس د دې ضرورت محسوسېږي چې دا ډول مذهبي ګوندونو لخوا چې کوم سیاست کېږي په هغې نظرسانی وشي. د لیکوال په خبره که څه هم په بریلوي مسلک کې د تشدد غندنه کیږي او د طالبانو لخوا چې کومه وسلواله مبارزه روانه ده د هغې مخالفت کوي او د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ هم کوي، خو که په تیرو څو اونو کې د بریلوي مسلک کړنو ته وکتل شي نو دا معلومیږي چې دوی هم د خپلې مذهبي ایجنډې پوره کولو لپاره د تشدد لاره خپلوي. ورځپاڼه زیاته ویي چې د پاکستان په سیاسي منظره کې د مذهبي ګوندونو ډېره مهمه برخه ده او د پاکستان د جوړېدو نه پس ډېر په تېزۍ سره مذهبي سیاسي ګوندونه رامنځته شوي. یوازې جماعت اسلامي هغه مذهبي سیاسي ګوند دی چې د کوم مخصوص مسلک یا مذهبي ایجنډې لپاره سیاست نه کوي. د دې نه علاوه چې څومره هم مذهبي سیاسي ګوندونه دي د یو نه یو مسلک یا مذهبي نظریې سره تړلي دي او ځینې خو داسې هم دي چې د یو مسلک پلویان دي او ګوندونه یې د شخصي اختلافاتو له امله بیل بیل دي. لیکوال زیاته ویي چې د دغو ګوندونو د خپلمندي مقابلې سره سره دا ګوندونه په دغه هېواد کې د پیاوړو قامپرسته او علاقایي ګوندونو لخوا هم د فشار لاندې وي، ځکه چې دغه سیاسي ګوندونه د مسلک او مذهبي نظریې په نوم سیاست ردوي، نو ځکه هم د قام پرست او علاقایي سیاسي ګوندونو په موجودیت کې دوی ډېر پرمختګ نشي کولای، ځکه چې د پاکستان اکثریت خلک دغه سیاسي ګوندونه خوښوي نه چې دا ډول مذهبي ګوندونه. او بله دا چې په داسې ګوندونو د سختدري د ډلو لخوا هم فشار وي، او کله چې سختدري د ډلې غواړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي نو د دې ګوندونو نه کار اخلي. او ځینې داسې کارکوونکي هم په دا ډول سیاسي ګوندونو کې شته چې کله دوی سره وي او کله وسلوالو ډلو ته خپل خدمات ورکوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې دا ډول مذهبي سیاسي ګوندونه د هر حکومت لپاره ډېر مشکلات پیدا کولی شي، خو خپل دغه ګوندونه د اقتدار واګې په لاسو کې نشي اخیستی، ځکه چې د ملک اکثریت خلک د دوی پلویان نه دي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.